آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. طالبانو په کابل کې یو شمېر کتابونه له کتاب پلورنځیو ټول کړي.
ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي.
په دې خپرونه کې له استاد شاعر درویش تورانی سره د ده د نوي چاپ شوي اثر ویر لړلې داستان په اړه شخېدلی یو.
دا د نثرو د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي ښکاري.
شعر لرو.
او مخولې ارزوګانې نیمې لوڅې نه په کور ایسارې دلی نه وتلی.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د زرغونې انا مقبره جوړی شي او خلک ورته خوشاله دي.
کم کندهار چې پېژنده کېږم په همدې خلکو دی.
د تاریخي ځایونو ساتنه دا پروژه سره مهمه ده.
طالبانو په کابل کې له کتاب پلورنځیو یو شمېر کتابونه ورټول کړي دي. په دغو کتابونو کې سل عنوانه داسې کتابونه د طالبانو د استخباراتو له لورې مشخص شوي وو چې ځینې یې نن سبا په بازار کې نشته. خو ازادي راډیو ته د یو شمېر کتاب پلورنځیو څښتنانو په دې شرط چې د امنیتي ملحوظاتو له امله به یې ږغ او نوم نه خپریږي ویلي دي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو تېره اونۍ په خپل سر یو شمېر کتابونه په سلیقوي ډول له کتاب پلورنځیو ورسره وړي دي او بیا یې دې کتاب پلورنځیو ته ویلي دي چې د دې په عوض کې به دوی ته ممکن پیسې ورکړي یا به د قرآن کریم نسخې ور وسپاري. د کتاب پلورنځیو ځینو مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې پخوا هم د طالبانو د استخباراتو غړیو غوښتل چې ورته هڅه وکړي، خو د طالبانو د اطلاعات و کلتور وزارت چارواکي به ترمنځ شول او د دې سانسور مخه به ونیول شوه. دا چې اوس څرنګه د استخباراتو غړي توانېدلی دي چې داسې څه وکړي د دې علت لا نه دی روښانه شوی. لننه نږدې دېرش لسیزې مخکې لا ممکنه وه چې په دې ډول چارواکي د خپل ذهن مخالف کتابونه له بازارونو ټول کړي، خو نن سبا چې انټرنیټ عام دی هیوادونه تر ډیره د کتابونو په سانسور سترګې پټوي، ځکه چې د هر کتاب سانسور د هغه کتاب لپاره یو ډول اعلان دی او د خلکو ورپام کیږي چې په دې کې به څه وي. همغه ده چې داسې کتابونه په آنلاین بڼه هم په اسانۍ ترلاسه کولی شي. یو له هغو کتابونو چې په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې سخت بندیز پرې لګېدلی دی د هندي ولاصل بریتانیایي لیکوال سلمان رشدي کتاب شیطانی آیات دی چې لومړی ځل د 1983 کال په سپتمبر کې خپور شو. د دې ناول له چاپ وروسته هند اعلان وکړ چې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهي باید هند ته داخل نشي. بیا وروسته د دې کتاب په خپرېدو په پاکستان او بنګلادیش کې بندیز ولګېد. ایرانی چارواکو د سلمان درشتی د قتل فتوا ورکړه او د ده د وژلو لپاره په میلیونونو ډالر جایزه وټاکله. په دې ناول کې یوه امام ته اشاره شوې ده چې په تبعید کې ژوند کوي او له انقلاب وروسته خپل وطن ته ستنې شي. په ایران کې د دې ناول د نورو هغو ټکو تر څنګ چې له دین سره په ټکر کې احساس شوي دي دغه د امام مسله هم ډېره غندل شوې ده او ایرانیان وایي چې د سلمان رشدي هدف امام خمینی دی. د سلمان رشدي دغه ناول ته که څوک له دې نظره وګوري چې ده د ابن اسحاق له سیرت او د طبري له تاریخه استفاده کړې ده او هدف یې دین ته په درنه نه کتل دي، نو بیا له اسلامي نظره خبره کفر ته وزي. خو که دې ناول ته له بل نظره وکتل شي چې دا کیسه ده، سبک جادویي ریالیزم دی، پیښې اوسنۍ دي او حتی د پیل پیښه یې داسې ده چې الوتکه پکې سقوط کوي، نو بیا ممکن څوک ووایي چې دا په خیال ولاړ نقل دی. په خپله رشدي په یوه مرکې کې ویلي وو چې د جبرائیل کیسه یوه تشبیه ده او هدف مې دا و چې دا ووایم که انسان ایمان وبایلي له منځه ځي. د شیطاني آیاتونو په کتاب باندې په یو شمېر اسلامي هیوادو کې سانسور د دې سبب شو چې د سلمان رشدي په ټولو هغو 1900 کتابونو کې چې تر اوسه چاپ شوي دي هیڅ یوې دومره ونه پلورل شي لکه هم دا ناول. وړم کال د اګست په 12مه چې کله د امریکا په متحد ایالتونو کې یوه کس پر سلمان رشدي په چاړې حمله وکړه، په بل ورځې په امازون کې د نړۍ تر بل هر کتاب شیطانی آیات ډیر آنلاین وپلورل شو. دلته یو بل سوال هم مطرح دی، آیا له داستان او شعره د عادي خبرو معنا اخیستلی شو؟ که داسې وي نو خدای پاک خود شاعرانو په برخه کې وایي چې یقولون ما لا یفعلون، او موږ په خپلو ادبیاتو کې هغه ډیر مشهور شاعران که د ظاهري معنا په طول وتلو کفر ته وزي. د بلخ مولانا جلال الدین وایي ما ز قرآن مغز را برداشتیم، قش را با دیگران بگذاشتیم. د دې بیت د الفاظو د معنا له مخې مولانا بلخي قرآن کریم ته په دې سترګه کتلی دي چې یوه برخه یې لکه پوټکی اضافي ده او یوه برخه یې لکه مغز د کار ده. په دې حساب خبره ناسمه ده. په معاصرو مشهورو شاعرانو کې علامه اقبال لاهوري په یوه بیت کې وایي: دین مؤمن دین تدبیر و جهاد، دین ملا فی سبیل الله فساد. د ظاهري معنا له مخې که چېرته یو څوک د یوه عالم دین فساد وبولي نو خبره کفر ته وځي. د سم او ناسم معلومول سخت کار دی، ځکه چې د تخلیقي آثارو فهم آسانه نه دی. په پرمختللیو ټولنو کې اکثر پوهان په دې باور دي چې علم له هغه کتاب زده کیږي چې ستا له نظر سره په ټکر کې وي. که ستا له نظر سره یو وي نو بیا خو ستا په علم څه ورزیات نه شول، زده څه دي بیرته تکرار کړل. په اسلامي پیر کې د عباسیانو په خلافت کې ادبیاتو ډیره وده وکړه. هغه وخت د یونان د فیلسوفانو کتابونه په بغداد کې وژباړل شول. د فلسفې یو مهم بحث د خلقت بحث دی، نو که په هغه ټول دا کتابونه تلل شوي وای نن به نه ابن سینا وو نه ابن طفیل، نه به د ابن رشد سره پاتې وو او نه هم د نورو عالمانو. البته د طالبانو له لورې په سانسور شویو کتابونو کې چې تیره اونۍ سانسور شول یو شمېر سیاسي دي، خو د سانسور د مشخص قانون نشتوالی د دې سبب شوی دی چې کتاب پلورونکي او لیکوالان پوه نه شي چې کوم کتابونه سم او کوم ناسم دي. په دې اړه د دوو لیکوالو نظر په دې راپور کې درسره شریکو.
لږ تر لږه د څلورو خپرندویا ټولنو مسؤلینو او کتاب پلورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نومونه او غږونه خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي له کتاب پلورنځیو او ګودامونو تر 50,000 بیلابیل ډوله کتابونه ټول کړي او دوی ته یې د میلیونونو افغانۍ زیان اړولې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډېره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوي کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو له لورې د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او په کلکه ترې د دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي دا هم وایي چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لسګونه خپرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړي. په دې خبرو کې د دوی په خبره کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبرې وکړي. ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړي، هغه لیست چې د کتاب پلورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته دغه کتابونو د نه پلور امر پکې شوی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی. وزیرستان وروستی تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دې نوم لړکی ځای شوی. د دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوی.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر او چې دوی لري د دې ده. زما په شو د کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیا باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو له لورې د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري. دی وایي باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه ده لوستي او ښایي یوازې د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی چې لږ تر لږه په درې خپرو شویو کتابونو یې بندیز لګیدلی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی.
طالبانو دا اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف ترسره کړی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوری د خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، د یو شمېر کتابونو په پلور او ویش بندیز ښې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره یې ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه چې هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو د عقایدو د انحراف ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي وو او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطر کتابداریو ته دا ویلي کتابخانو ته چې دغه له مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځیو ځینې کتابونه راټول کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بله خوا د یو شمیر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
ویر لړلی داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبره اقتباس کړې ده چې وایي د لنګواله په وخت د بی مور چیخې بغي واوره او د ځنکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکي انسان لاسو پښې وهل وګوره. بیا ووایه چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منځته راغلی وي چې څوک خوند پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظوم اثر په اړه په مشال راډیو کې زما همکار احمد شاه اعظمي له استاد درویش تورانی سره شخیدلی او لومړی د دې خبري وضاحت ترې غوښتي چې دا خیال څنګه ورته پیدا شوی.
شاعر دې د څه منصوبې نه جوړې. شاعر چې بس لیدلې دي څه ویلې دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته دي، بس دا څه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنال رامازلیږي، څوک الهام ورته وایي او څوک سور ته وایي. نو خیال داسې خون هر خیال چې راځي اول ور راسي په خام شکل کې داسې بس صرف یوه هیولا غوندې او ورو ورو بیا یوه خبره ورسره نښلي بیا بله خبره ورسره نښلي بیا بله نښلي دانه، نو بیا یو پوره یو شکل واخلي. دا هم دغسې ذهن ته یو خیال راغلی او بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تېرېدي او اوس بیا دغه شکل یو واخلي او بس ورته کښېناستم بلې پورو مې دعا وکړه.
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلی دی چې لومړی یې د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویمه د ټولواکۍ او د واک هوس ته ځانګړې شوې ده، او درېمه برخه بیا د ولسواکۍ په اړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان شوې ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخه نه دی راخستي؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مختلفات ستونزې د مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخاتو وزروم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی. یو ستونزه ختمه یې بله را پورته کیږي چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او د هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې ته کې تصور بنیادي دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی هغه هیڅ اضافه نه شي کولای، هیڅ تخلیق نه شي کولای، بس ناست به یو خورشي به. نو دلته چې دی کنه دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی هغه د انګریزي کې سترګل ورته وایي د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزه ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلای شي یا په څه ډول یو مثالی ټولنه رامنځته کولای شي، یا انسان ولي نه دی توانېدلی چې یو مثالی ټولنه رامنځته کړي؟
اوس دا هم کنه دا مثالی ټولنه چې راشي انسان پیشرفت به ودرېږي. لکه با جنت کی دلته ستون زینو دی بحرکت کی نو اوس چې تګوریم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده خو دا به یو بل شکل اخلي هغوی چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس وي او ولس چې څوک کښېنولی دی د هغه څه غوښتنې لري او هغه غوښتنې ډېرې زیاتې وي او دی مجبور وي چې دا به ورپوره کوي که نه وي نو هغه یې لرې کوي نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي د هغو دولتونه د هغو هر څه وړي د خپل وطن ته خو هغه خلکو د پاره وړي هغو چې دی کښېنولی دي که دغه راسې که نه هغه سوسایټي هغه ته چې ورته وایه که نه دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسلس سوسایټي به راځي که نه او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دي خپل دغه اخلي که نه خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه خو هغه د انسان ونه رسېد په منځ کې دا کیسه ودرېدله نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام یا انګریزي کښې سوسایټي ورته وایه چې هغه کښې مو ستونزې نه وي او بس انسان هغه خپل یو ډیل شی جوړ کړي دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړېږي.
ښه مننه. یو بلې موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده. دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تیرې کړې دي، المیې لري.
دا سوال ده یو شاعر څه مه کوه چې ولې درته مخ شاعر مجبور بي چې په دغه لاره به ځي. شاعر کې دننه یو فشار براغمی دی او دا په زمانو کې چې دا افلاطونه چې راواخې که نه چې هغه ویل چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به د هغه قوت په خوله کوي که نه نو د آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپلې هغه جمهوریت څه وایستې که نه نو دغه پس بیا ټولو خلکو دا تصور دی او اوس ما دغه تصور دی کله چې دا ما چې څه ویلي دي دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی زما ذهن ته یو خیال راغلی دی او هغه خیال زه پر دې به مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د دوی د ویلي یي که نه چې هلته دوه قسمه ډرامې چې یوه ټریجډي ده یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالۍ ده په خوشحالۍ باندې ختمېږي او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده او هغه ارستو چې پولیټکس کې که نه هغه د کتارسیس یو تصور دی که نه چې دغه چې خلک ګوري په هغه وخت نو د تیاتر و د خلکو چې دا خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دی دا غم دی دا درد دی او دا چې دی دغه ډرامه ګوري هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزېږي د دې چا انسان وژړي که نه نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې یو څوک د تیاتره څه راووتو چې ټریجډي به وکتل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي. موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم وي ما کوم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی چې وژاړي نو دا وځي که نه. بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحي که نه نو دا هم چې د دغه غم و په ټریجډي و دا شیان چې پوی به په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي که نه نو هغه کې بیا یو هغه هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا دغه د بل غم یې که نه چې د تې ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف و رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم وي او دا خوف ورسره چې ما سره هسې نه وي چې دا وشي که نه نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي که نه په دا خو موږ پوهېږو نه بس موږ په دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کښې راغلی و او دغه په دې راغلی و په دغه هم په ذهن کښې راغلی و چې دا د انسان براتګ چې دی که نه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیا که نه مشکلات نه انسان بدریږي.
ښه مننه. او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کېږي. په دغه ویر لړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په 10,000 مصرو کې بیان کړي دي. دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولی دی؟
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته خو دا زما دغه شه ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلی بیلی کسی دی په خپل ځای بچه دایوه کسا ہوئا ہے لکه غزل کې شعرونه بیتونه نو غلس بیت ته یو بیت پکې وایم بس نو بس باندې کې بس دا یو بیتم کافی دی کنه او نظم بس سر تر پایه وای هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه د سر ته شنو کوي تر پایه به وای دا بس دا یو کیسه ده دا د انساني چې دا کوم غمیزه ده دا هغه زمانه سره روانه ده کنه یو فلم دی روان دی کنه دا یو څو ننداری دی یو څو سینونه دي کنه هر کیسه پر خپل ځای یو سین بیل تراله بس او دا زید وکاتی ابل بلډ هغه ځای وکاتی کنه نو دا چونکی دا روی داستان هم لی او دا هر داستان بیا دا کدنو نه دا دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا اگر داستانونه شو پر لپسې کې دا نو د ټول انسان د بره تک حماسه ده
سه ابل د تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه ته یو سړي ته ویلو شعر ته اوس دا څه د کوم مزای دي دا نو څنګه مرمرونه راوړي دي او دا نو ډبرې راوړي دي خو سړي دا هغه ساده دا خوش دي استعمال کړه چې مرته استعمال کړه دا ځای به جوړ شي دا بنگلا به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا بادشاه به کې وسی رابل به کې وسی رتا څه دا کیسې کټاری سره دوه کړی دي نو دا هم یو سوال کېدای شو دا غس او دا هغه چې کوم هغه استټیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی که نه اوس دا چې دا شاعري یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی که نه نو هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دغه ته دغه ویلی شم که نه له چې د تاج محل جوړولو خو ډېر معمارانو به خوبونه لیدلي که نه او هغه د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش یې کاوه که نه چې هر شی به تاج محل سوی نه دی خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلې دي نور شیان لګېدلې دي نو زه دا وایم که نه چې دغه د نثر و د نظم دا خبرې بېلې کیسې دي که نه بس شاعر شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ځین کې دا خیال را پیدا شوی و دغه شکل مقصد دی
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بل پوښتنه ذهن ته راغله چې بیا مو ولې په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره او بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري دغه بڼه مو څنګه ورته خپله کړله
تبدال چې موږ تاسو دغه ویلی شو چې دا هم چونکې زموږ د ذهن چې د شاعر ذهن دی که نه په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیکس پراته دي دا د موارام یو نوی شی ورننوتلی دی که نه نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی که نه هغه چې یو شی زیږي که نه نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري یو ځای خپل کار وکړي که نه نو زما په ذهن کې هم ظاهر چې موارا نظمونه ما نور هم لیکلي دي زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته موارا هم شته خو دا داسې دي که نه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي دا داسې دي لکه بیخي و نثر ته نږدې دي لکه د نثر جملې دا چې ما څه لیکلي ده چې ته ووایه نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخي نثر د نثر جملو ته نږدې دي دا چې اوس ته وایه په دې کې د الفاظو په لحاظ هغه تشبیهات او استعارات او اشیان چې په شاعري کې دا ټول څه دا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې هغه الف ب نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دی دا ستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولی شي لکه د اعظم خان او دریال درخانی نقل چې دی اوري لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري که نه نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثر د نظم دا سرحدونه داسې په کې د منځه تللي ما به خیال ښکاري
تر کومه حده چې ما دا کتاب ولوستی دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له عدمه نیولې بیا تر دې دمه یعنی چې کله ستاسو د ورستی نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایی ډګر د الوتکو په وزور پسټال له هغه ځای بیرته وتله، ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري، بیا نو د شعر د مختلف قسمونو دي، دا څه ارزښت لري؟ دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومیډي وکړه، دا څه ارزښت لري؟ دا چې دنیا ته ډراما رااله، دنیا ته دا فلم رااله، دنیا ته نو دا ټول شیان ارزښت لري. دا د انسان په خټ اخشلی دي، انسان تخلیقی، انسان ته چا دا نه دی ویلی، انسان چې تر څو د دنیا ته راغلی دی دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دغه شعر دا د ته په خمیر اخشلی دی. او دا یو وایي چې لږ ډیر هغه شعر لیکي او شعر وایي، یو هغه چې دغه دومره ډیر نه دی دا شی په دغه په خمیر کې، لیکن دا چې اوریا دا اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی. نو دا شی اوس دا چې دا ارزښت دی، نو دا ارزښت پر ټول شعر چې د ادم اولاد شر راغلی دی د مزیک د دا ورسره ملګری شوی دی، کیسه چې راغلی دی دا ورسره ملګری شوی دی، دغه تخلیقی ادب چې ورته وایي، دغه د تخدد انسان د تخیل پیداوار چې ورته وایي کنه، نو دا د چې کوم ارزښت دی، نو اگر چې هغه ارزښت ته موږ هم په نظر دې ته کتلای شو، دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار تر رسیدلې دي کنه دی رسید بنیادی شی دی، هغه دی هغه استتیک ویلیو چې ورته وایي، هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایي، هغه پاکستان کنسته چې پاکستان تر څومره حد پاکستان دا شی اور باندې خبره کوي چې اواز دې لپاره بیا خپل خلګي چې هغه بیا د تلی چې په دې کې استتیک پلیجر چې ورته وایي، هغه جمالیاتي حز چې ورته وایي، خوان چې ورته وایي، هغه څومره دی دا نو بیا اوس یار لوستون کې څومره خلکو دا کتاب ویلی دی، یو معیار دا دی. دویم دا دی چې بیا موږ تاسو از موږ کره کتون کې چې دی هغه پر دې باندې بحثونه کوي، هغه دا وایي چې په دې کې دا شی ستا په دې کې لږ دی په دې کې زیات دی، نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو دا دی. شاعر په دې شیانو ډیر نه پوهیږي، ما چاته ول ما دا شاعری داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي، یو ماشین سایکل چلوي هغه په دې نه پوهیږي چې دا زول نه گزاري شي دا بل چلوان کې دی ویل گزاري شي، دا توازن دا واه هغه په دې دی نه پوهیږي، خو بس دا چلول دا چلوي چلوي دا پریکټس ته د دې قابل کړی دی چې دا چلول شي، موږ هم بس دا شاعری دا عاشق وو کنه سایکل دی چلوي، اوس دا نور کسي چې دی هغه بیا چې په دا خبرو پوهیږي هغه بیا نور خلک دي، نو دا نور خلک کې تاسو مرزینو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه اعظمي مرکه اوریده.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري،
د خبرونه په دې برخه کې د ژوند آزمایشت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو، دا شعر د دوی په شخ کې سره اور.
اسمان تکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی پدی منس کی د ازمیخت په مو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی اسمان تکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی اسمان څکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی په دې منس کې د ازمیخت په اومو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی د محال د منګوټی د غړی شګی د محال د منګوټي د غړی شګي د عجل د پریختو ګوتو شمیرلی د عجل د پریختو ګوتو شمیرلی د حالاتو لالهندو ماشومانو د حالاتو لالهندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څانګي څندلی د تاریخ د ارتقا څانګي څندلی د باور د لارو د خپو تناکي د باور د لارو د خپو تناکي د شکونو د ازغنو لارو پلي د هوس لوګي او ويرو بلاګار د هوس لوګي او ويرو بلار بومياندو د هوس لوګي او ويرو بلار بومياندو د التیاو بلاګاني زیګولي ومخولي ارزوګاني نیمه لوڅي ومخولي ارزوګاني نیمه لوڅي نه پکور ایساري دلي نه وتلي ومخولي ارزوګاني نیمه لوڅي نه پکور ایساري دلي نه وتلي دلندي ورکلي دلاسو مرغلري چاخرلي چال خاورو ټولولي دلندي ورکلي دلاسو مرغلري چاخرلي چال خاورو ټولولي د غرزنګ لهډوک ماتو قرار ستړي د غرزنګ لهډوک ماتو قرار ستړي هر سکون د خوځېدو پاپۍ نیولې تور ماښام د لمر د لوی څراغ تور ماښام د لمر د لوی څراغ لاندې شپې د ستورو ملغلرو رڼولې تور ماښام د لمر د لوی څراغ لاندې شپې د ستورو ملغلرو رڼولې د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو د ژوندون د ارتقام راندې غړلې د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو د ژوندون د ارتقام راندې غړلې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولې نو آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی نو آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برت للی آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برت للی چې پدې کې خپلواک انسان ته وویل چې پدې کې خپلواک انسان ته وویل چې پدې کې خپلواک انسان ته وویل ځا آزادی چې په کومه مخسخې ځا آزادی چې په کومه مخه زغلې
د شوند اسمای شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اتل هیل کتاب کې چاپ شوی دی. دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې پلندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون له لارې خلک اخیستل شي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونی چارې د 12 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخا د دې مقبره د رغولو د شمنې ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بوست د لرغونی کلا د بیا رغونی چارې به هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخا د یک شنبه په ورځ د کندهار پارغنده پولیسوالی کې دا احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې تر سره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجه د 12 میلیون افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په موده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر واره غلی شو کتنې حالت یې ښه نه وو، نو بیا موږ معلوماتو پلټنه وکړله دغه ځای د جوړو لپاره چې دا ولې پر دغسې یو حالت پاته شوی دی. بیا الحمدلله دغه معلومات وسو چې مخکې د دغه سی خو دا کار بیرته درېدلی وو، نو دغه دپاره د امیر بلین صاحب حب الله الله هم د خاصه هم دغه سپارښتنه دا وه چې دغه ځایونه چې کوم دغسې یو حالت کې هغه چې جوړ شي. مخکې مستبف کتای دلې کړي بیا نور هم ګورو عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغسې ابدي وي. زموږ ستاسو تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل وغته لاس واچو او کار وکړو. البته د نور سره هم شریک مؤسسات هم وایي بعضې مؤسسات هم کومکونه کړي دي پر غولو کې.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړې چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چارې به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویل چې د 012 پنوم یې یو نظامی قطعه جوړه کړې چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه مې د عبیدو ټاکلې دي ورته چې به څوک نه راتېږي که چا کړي وي، نو هغه د دې څخلاصې دی نشي. هغه سره محکمه روانه تر څو پورې چې موږ دغه شی بیرته راخپلوو. نو په عام کې زموږ خپل ولس ته سپارښتنه هم ده دا د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دی. سړي د یو سړي حق دی غصبوي. دا د ټول افغانستان ملت حق دی. دا د هغوی مشترک هویت او تاریخ دی او ملک مشترک شتمني ده. باید د دې نه سړي لرې واوسېږي، بل په حفاظت کې باید کوشش راسره وکړي، همکاري وکړي، نه دا چې دوی پر هغه باندې راسکیږي او هغه ځای دی غصبوي. نو د دې لپاره کلک هوډ لرو. ان شاء الله چاته اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته ځان نږدې کوي. خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي عبیداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي عبیدات ورغول سي.
زمانم پیدا ګل دی ورو د تاریخي عبیداتو رغول خو ډیر مهم دي، ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کېږي. لکه میرویس خان نیکه، احمد شاه بابا، نازو انا، کوم کندهار چې پیژندل کېږم په همدې خلکو دی. حکې اولیات هم باید دته ورکه وسي چې دا ورغول سي، ځکه سیلانیان ځي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده، ځکه هغه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کېږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمد شاه بابا مور او د خپل وخت پوه او هوښیار شزه بلل کېږي، د 1904 بیا او 1906 هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلونو رئیسی په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوریت حکومت دا غمحال د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې اجمنه کړې و، خو د نامعلوم دلیل له امله د مقبرې د بیا رغونې چارې وځنډېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې د زرغونې انا مقبره به د درې میاشتو په ترڅ کې ورخول شي. د زرغونې انا د وخت دا کیسه مشهوره ده چې وایي په 1904 ابیایم کال کې احمد شاه بابا د حکومت چارواکي وروغوښتل او له هغوی سره یې د کندهار ښار د ساتنې په اړه مشوره وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دی له شاره دیوالونه راوګرځول شي او خندقونه دی جوړ شي. کله چې زرغونه انا خبره شوه، نو بابا یې ور وغوښت او ورته وی ویل زوی هغه افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې ژوند کوي هغوی به څرنګه له دښمنه ساتي. بابا غلی شو او د زرغونې انا خبره یې ومنله. بیا دا خندقونه او دیوالونه ودان نه شول. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی
Et prends.